زل قندهار راستون شوی د ول استاد الفت شیرونه اجبارلی دی په پختو د سړی راغه او مزان را تعارفی ک په پروګرام کې مې ځای ورته ورک یا به اتفاقی و یا به تصادفی نه پیګم ولی د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې خاغلی روند او خاندی کوفش بارلی دی په روسی او روسی شعر باندې د سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو مې لیدل چې تغیرات پکې شته دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وی بل شکه زموږ په کارونو کې هم دا نیمګړتیا وی خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړی دي هم روسی او هم پښتو
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی ښاغلی خاندیکوف تاسو به غوی سره خبرې کړي دا غوی هغه تجربه څو د غژباړې نه د غوی هغه فهم څو ګټه هغه کومه اخیستنه چې د دولفت سیبل شیرونه کړی و هغه څو هغه څه په کوم فکرو
الفت په روسی ټولنه کې په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی تر دې دمخه د استاد الفت په حق له خورا زیات کارونه شوي دي لیبدوف د استاد الفت په حق له لیکنې لري اغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړې دي متاسفانه دا دواړه په تر دې حد اوس زړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري کنه دوی په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مونږ سره دې محفل کې اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکۍ باندې پوه شي چې متاسفانه په خوا ورته کار نه دی شوی خاندیکوف کسه هم ډیر ښه شاعر دی کسه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته ډیر ښه شاعر دی بریالی شاعر دی او ما د شیرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم لکه چې د استاد الفت په شیرونو کې تاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شیرونه لولم زه په خپله د یو بل شعر د پاره بلار بشم تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه ولی زه هم چې د استاد الفت نازو خیالي او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمينه مساعده وي په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه په روسي وژباړله خاندیکوف په ډېرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړ په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دي ژباړلې دي معمولا هغه موضوعات څه دي په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي
خاندیکوف لیریک شاعر دی ژور فکر کوي کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یاد دي که تاسو متوجه شوي یاست و استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پریدي دې خبر ته بس ډیر زیات نه وم متوجه شوی ولی وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل خاندیکوف یو لړ تفکر لوستون کې ته پریږدي چې نور د شعر ته ادامه ورکړي ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي د انسانیت شعرونه دي د تفکر شیرونه دي او د خلکو د نږدېوالي د ادولسونو د نږدېوالي د لپاره په استتیکه توګه یا خلا پیژندنې پر بنا شیرونه دي په دې حساب خاندیکوف یو په ډیرو شیرونو کې چې ما ژباړلې دي یو لړ تفکر او د شیر ادامه لوسون کې تپری دي دا فکر کوم چې ډیر ښه یا یو ښه پدیده ده د شیر ویلو کې چې شاعر غواړي لوسون کې لزان سره مل کړي
فردا سپ ک چیرته د خاندیکوف د هغه شیر چې تایش باړلې کومه بیلګی تاثیر موجود وي په یاد دی یاد وي کسم کتاب خو درس روس نشته ک دغه یو برخه راتوي څنګه به
متاسفانه یا به داسې ما کوم ذهني وي یا به څنګه حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ او د څو ژباړونکو لخوا ځینې له پښتو روسي ته او ځینو له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده. خامخا د دې بیلابیلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د غوي هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې تاسو د ښکار کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خدا و چې مال روسي نه پښتو ته وژباړل او هغه دوستان خاغلی روان، خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم، د جلا سیستم کار او د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیاته مننه کورو دم.
خواهش کوم، له تاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وای چې په ځان پسې لا شاپلونه مړنګوه. د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي، خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار مه پرې کوه. ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدلوي او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادویی کڅوړه. په نوو یو وخت یو ځوانه ښځه او د هغې میړه په یوه دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټپانه وو. هره ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کیښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږي پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، د مې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کیښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي ترې تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هوري پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډ بچی څنګه آسمان ته ورسید، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډیر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډ به یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټي کوي، خو تاسې دوه باره بوټي کوئ، دا ولې؟ بوډ به ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډیر غریب یو. دا یو بار د کور لپاره برابر وو او دا بل خرڅو چې گزاره مو شي. سپینګیری وموسېده او بوډبته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواریکښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به پخه درشي. د سپینګری د خبرو له ختمې دو سره سم او خپیرې را پیدا شوې او ځوان بوډبې ایوی خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبې ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نشوې پرانیستلې. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه سورولې او ځوان بوډبې قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلې ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وي خاپیرې ورته وویل، په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښیږي هغه در سره واخله، خپل کور ته یوسه. د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تر وټنډه یې ورته وویل، دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه رااستلی شي نه زیاتې. بوډبه د سپینګیري خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډیره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټبه بوټبنې میرمنې د سپینو سیکې ساتلې. یوه ورځ بوټبه خپلې میرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوډبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې میړه وویل، که دوه درې جریبه ځمکه واخلو په دې کې څه وایې؟ بوډبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه معنا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوې دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډیر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په ماش ورکولو ولګولې. دوی نور غرته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. د په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هیڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوټبانه شول.
عزت منو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز پاړه وو. تاسو د استعارې پاړه د خاغلی درمل خبرې واوریدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکی دی چې مرسل مجاز له نورو بیلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته را اړوم.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، و دا مجاز نوری چانگی هم لری که هم دا ایوه استعاره ده.
ډیره مننه. موږ په تیر بحث کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنا چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې دپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه معنا لري. معنا ده چې موږ دا قبول کړی چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم، چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې موږ تیر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې وویل چې د حقیقي لفظ د معنا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي. که چیرې موږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروي کلمه وایو د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهومي دی. د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري، د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنا کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو او د پاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي. یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي، هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي، یوه علاقه چې موږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې، په مجازي معنا کارېدلې. او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي، دا باید تشبیهي نه وي، لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ ویل چې سر و روانه دی په نازا ادا، یا د کاروان سی بیو شعر دی چې راځه په بام ټول کو د ستورو ګوهر، د هسک د پیغلې هار دانه دانه شو. دلته سپوږمۍ ته د هسک پیغله ویل شوي، سپوږمۍ د پیغلې سره تشبیه شوي، استعاره په اصل کې تشبیه دی. خو د قرینه هسک ستوري دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده. مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وي خو تشبیهي نه وي، یوه بله علاقه وي. په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ د یو پل کار کوي، او موږ پوهیږو چې یوه کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده. ډېر مشهورې رابطې، حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بې شمېره علاقې دي، موږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو. خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي، هغه د یو څو نه بیل لنډې لنډې ذکر وکړو. اول د جزئیات رابطه ده. شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو، مطلب مو کل وي. مثلا د اکرام الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې، چا سپرلو ته ویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. په دې شعر کې شاعر انسان یادوي، یو جز، انسان یو کس دی، یو جز دی د انساني ټولنې. خو مطلب یې دا د بشریت ټوله کتله ده چې د هغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي، چې یعنی جز یاد شوی مطلب یې کل دی. یا د دې سرچپه رابطه، موږ کل یادوو مطلب مو جز وي. لکه موږ تاسې وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده، مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي. کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي، دوی د کل په شکل تشریح کوي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر و آفت ګرځي، خوشی که بشر نکړي د شر لمن. دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی، خو د مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریره ډله ده چې د بشر د پاره خطر پیښوي او د بشر د پاره جنجال جوړوي. مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت په اړه نه ده. ځینې نورې علاقې دي لکه ظرف او مظروف، چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروفی مثلا ما مخکې مثال نو وی کروان سی وای چې زلې ونایم خار دی ما پسې زی او خيار خنایم چې په خار پسې زم دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلق ووسی دغه دی پر خار ظرف دی او هغه خلق چې په خار کې ووسی هغه مظروف دی د مظروف په ځای ظرف یاد کړی دی په ځای وای چې د دې په ځای چې وای د خار خلق دی په ما پسې زی وای زلی ونایم خار دی ما پسې زی او خيار خنایم چې په خار پسې زم یا د ارواحات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وی ده دې د خاموشه شور ته حیران یم په دې شعر کې خار دی خار دی خلکو لپاره د مجاز په شکل استعمال شوی یو بل علاقه دی په مرسل مجاز کې چې دی آلیت یا دی آلی یا دی ابزار علاقه ورته وایي مونږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یا دو خو مطلب مورنه دی وسیلی کار وی چې دا وسیله څه کار کوي د ارواحات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلق او ردل چې د مرد وجبی وی اوس خو د هر سړي په خوله کې په ورد وجبی وی دلته دای ژبه یو دوی خو مطلب دوی خبرې دی هر سړي دوی خبرې کوي دورنګي کوي نو دغه علاقی چې دی د مرسل مجاز علاقی دی مثلا یو بل علاقه دی چې عربان ورته ما کانه وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه پخوا وو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو یا یو جنرال ته چې تقاعد شوی اوس هم جنرال صاحب وایو پخوانی رابطه ورسره تړو مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مه ضایع کوه ته خوم په ګارو کې ناز نه راټوکیږي په هندارو کې په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او پخوا داسې وو هم چې هندارې دی ډبرو د کڼ جوړې دي کڼې به سایکل کېدل بیا به هندارې ورنه جوړې دي استاد په مغه پخوانی رابطه چې دا هنداره پخوا کڼې وو هندارې ته ګارې ویلي خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوه ته خوم په ګارو کې یعنی هندارې داسې دي لکه تیږي او ډبرې اوس خو هندارې دي خو پخوا ډبرې دي یعنی هندارو ته خپل پخوانی ماکان شي څه شی وو د هغې نوم یې ورته اخیستی یا د مجاورت یوه علاقه دی په مرسل مجاز کې همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړم حاصل ته هم ډاکټر صاحب وایو هغه له ډاکټر شوی نه وي مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تک دی تر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي دا د مایکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان صاحب شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي فضا ته اسمان ویل چون د پورته لکو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته مونږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمون فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په ایسه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کیږو نو شاعر د دې وازې د بدلولو لپاره مجاز ته مخه کوي او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې دی یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کیږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیدا ده په دې لحاظ خیال پرونکی شاعر دی خو ځینې نورې ګټې هم لري ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغې مجاورت په واسطه یا د ظرف په مظروف په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نه کړو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي مثلا کدی د سترګې کونج خوږي وي ټوله سترګې مې خوږي سلیغ ټول دي په ادبیاتو کې پڅش کې چې مبالغه زیاته شي په هغه کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغیز سره مرسته کوي بل خبره ده چې کېدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویش چې ورشي انصاف پرېږدي که پلاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن د پاره ټاکل شوی، قرآن یعنی جز د خاص دی، خود عام کلمه ورته ټاکل. دا د مرسل مجاز په واسطه د دې پوځ چې قرآن وایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابریږي، یعنی په قافیه کې کتاب راځي، په دې کې مرسته کولی شي. ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی، ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی. دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی، دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي، او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی. همدارکه هم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی، د مرسل مجاز په واسطه ښه افاده کېږي.
کورمدان ډاکټر صاحب، ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے نو پیا مست ہوا حسن پرست ہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے دشت کے دو باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڑھے ٹا بس مانا کرن رے اچیا چولے بڑھے ٹا سما کرن دے نو بیا مست ہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیر لینا سانگی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.